مشال ریډیو ته ستړي مشي د سهار لس بجې شوې دي. نن د نهې ورځ او د 2013 کال د فبروري 12 نیټه ده. ظفر خنده وزیر مو په دې خبري سات کې هرکلی کوم. د افغان دینی عالمانو اسلام آباد ته سفر، د افغانستان د اتحادي ځواکونو د وسایلو اوباسل، د پاکستانی میډیا پر رول او د پښتو د علاقایي سندرغاړي زرشاد علي په مړینه تفصیل لرو. خو اول ورځو زموږ همکار اسرار عالم مومن ته او د دې غړي تازه خبرونه ترې اورو.
د افغانستان او پاکستان عالمان راتلونکي میاشت په کابل کې د عالمانو د نړیوال کانفرنس په جوړولو سره سلا شول. لویدیځو رسنیو د افغان او پاکستاني مقاماتو په حواله ویلي چې له پاکستان څخه خوشي شوي یو شمېر طالب مشران بیرته د جګړو لیکو ته ستانه شوي دي. او په لنډمهاله تاریخ کې د لومړي ځل لپاره د سنی مسلمانانو د دینی زده کړو د ستر او تاریخي مرکز الازهر عالمانو د یوې پټې او مستقیمې رای ورکونې له لارې د مصر لوی مفتی انتخاب کړی دی. د افغانستان او پاکستان عالمان راتلونکي میاشت په کابل کې د عالمانو د نړیوال کانفرنس په جوړولو سره سلا شول. په اسلام آباد کې د دواړو هیوادونو د دینی عالمانو د غونډې وروستو پرون یوې خبري غونډې ته په خپله وینا کې د پاکستاني عالمانو په استازیتوب د مجلسي صوت الاسلام غړي مفتي ابو هريره محي الدين د پاکستان او افغانستان د عالمانو ترمنځ دغه غونډه ګټوره وبلله او ویل چې د دوی شریکي هڅې به ښې نتیجې ولري.
The conference will be focused on the peace.
د کانفرنس تمرکز به په ټوله اسلامي نړۍ کې د سولې او ثبات د ټینګښت په باب وي، خو د افغانستان او پاکستان وضعیت به په ځانګړې توګه څېړل کیږي او تر بحث لاندې نیول کیږي. دا کانفرنس به یوازې د روان وضعیت په باب د اسلام د سپیڅلي دین پر رڼا کې بحث کوي.
په کابل کې د عالمانو نړیوال کانفرنس لپاره د پاکستاني عالمانو د مرستې حاصلولو په هدف د افغانستان د سولې د عالي شورا د یو غړي قیام الدین کشاف په مشرۍ کې د افغان عالمانو یو اته کسیزه وفد پرون اسلام آباد ته تللی و چې د پاکستان له یو شمېر دیني عالمانو سره یې وکتل. د پاکستان دیني عالمانو په دغه کانفرنس کې د ګډون پریکړه کړې. د مارچ په میاشت کابل کې کیدونکي د عالمانو د نړیوال کانفرنس مقصد به د ترګرۍ پر ضد د یوې ګډې فتوی جاري کول وي. لویدیځو رسنیو د افغان او پاکستاني مقاماتو په حواله ویلي چې له پاکستان څخه خوشي شوي یو شمېر طالب مشران بیرته د جګړو لیکو ته ستانه شوي دي. ډیلی ټلیګراف ورځپاڼې د پاکستان د امنیتي مقاماتو په حواله چې نمونه یې ذکر شوی نه دي خبر ورکړی چې لږ تر لږه دوه خوشي شوو طالب قومندانانو بیرته وسلوال فعالیت ته مخه کړې ده. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر تیره یکشنبه له پاکستانه وغوښتل چې د طالب بندیانو د خوشي کولو پروسه له افغان حکومت سره په مشوره تر سره کړی. په افغانستان کې مېشت امریکایي ځواکونو د پاکستان لاره د خپلو پوځي وسایل او تجهیزاتو وستل پیل کړی دي. د پوځي سامان د وستلو د لړۍ په داسې وخت کې پیل شوه چې امریکایي ځواکونه راتلونکي کال افغانستان ته د وتلو لپاره چمتووالی نیسي. د امریکایي ځواکونو یو ویاند مارکو سپاده پرون ویل په 1300 ورځو کې 50 کنټینرونه پاکستان ته وستل شوی دي. چارواکو ویلي 25 کنټینر د تورخم او 25 د چمن بندر لاره له افغانستان څخه انتقال شوه دي. د کاپیسا ولایت په تګاب او یو شمېر ولسوالیو کې د ملي اردو او ملي پولیس لخوا عملیات پیل شوه دي. د کاپیسا والی مهرب الدین صافی مشال دوی ته ویل چې تر اوسه پورې د دغه عملیاتو په لړ کې چې د دوشنبه پورس پیل شوه د دولت 12 وسلوال مخالفان وجل شوه دي. نخاغلی صافی په وینا په وجل شو کې د وسلوالو دوه مشهور کمانډانان هم شامل دي. د حکومت او وسلوالو مخالفانو تر دې دمه د کاپیسا د والی د دې څرګندونو او د یادو عملیاتو په اړه څه ندی ویلي. ایرانی مقاماتو پروند حکومت د اپوزیشن د دوه مهمو مشرانو میر حسین موسوی او مهدی کروبی بچی د لنډ وخت لپاره له نیول کېدو وروسته خوشی کړل. چارواکو د موسوی د لونو نرګس او زهرا په اپارټمنټ چاپه وهله او د لنډ وخت لپاره یې ترې تحقیق وکړو. ایرانی مقاماتو ویلي دي دواړه خزی یې د دې لپاره رابللې وي چې ځنې پښتنو ته ځواب وایي. په پیرس کې د موسوی یو ویاند امیر ارجمند ویل ایرانی ځواکونه له یوې اوږدې مودې راهیسې د موسوی کورنۍ تر فشار لاندې نیولې ده.
خانم زهرا
نوموړې وایي د موسوی دوهمه لور زهرا موسوی د پوهنتون پروفیسره وه. خو په غیر قانوني توګه هغه له پوهنتون څخه وویستل شوه. امنیتي ځواکونو د موسوي په درېمه لور نرګس باندې هم فشار راوستی او له هغې سره یې ناسم چلند کړی دی.
فشار از فاضل خیلی زیاد نیروهای امنیتی تا حالا قرار داشته.
لدی روسا د مهدی کوروبی به پانی خبر ورکړ چې چارواکو د نموړي زوی حسین کوروبی هم د څو ساعتو لپاره توقيف کړی وو. د غدري مونږ د خپل پلارونو امیر حسین موسوی او مهدی کوروبی د خلاصون لپاره چې د ایران حکومت له 2011 کال له سي نظر بند ساتلی کمپاین تر سره کړی دی. تاسو د مشالې دونه خبرونه اورئ. د امریکا د سېنات د پوځي خدماتو د کمیټې مشر وایي پلان لري چې نن د دفاع د نوي وزیر په توګه نومول شوی چک هیګل ته د تایید پړه رای ورکونه تر سره کړي. سینیټر کارل لیون ویلی د پوځي خدماتو کمیټه باندې نه پوره ځو نه وخت غونډه وکړي او پلان لري چې له بحث وروسته به رای واچول شي. پر چک هیګل باندې چې دوه ځله د ریپبلیکن سینیټر په توګه پاتې شوی د خپل ګوند غړي سخت انتقاد کوي چې د ایران پر وړاندې زیات نرم او د اسرائیل په اړه سخت دریځ لري. نوموړی د ولسمشر اوباما لخوا د امریکا د دفاع د اوسني وزیر لیون پنیټا پر ځای د دفاع وزارت مشرې ته نومول شوی دی. د عراق په شمالي ښار موسل کې تیره ورځ یوه ځانوجون کې بری چې د موټر په واسطه شوی لږ تر لږه اته کسان وژلي او اته نور یې جوبل کړي دي. او اخیری خبردار په لنډمهاله تاریخ کې د لومړي ځل لپاره د سني مسلمانانو د دیني زده کړو د ستر او تاریخي مرکز الازهر علیمانو د یوې پټې او مستقیمې رای ورکونې له لارې د مصر لوی مفتي انتخاب کړی دی. د الازهر لخوا په خبره شوې اعلامیه کې ویل شوی دی چې شوکی ابراهیم عبدالکریم د مصر د لوی مفتی په توګه ټاکل شوی دی. تمه کیږي چې د نوموړي ټاکنه اوس د مصر د ولسمشر محمد مرسي لخوا هم منظور شي. له دې وړاندې د مصر مفتیان د دې هیواد د ولسمشر لخوا ټاکل کېدل. دا اوتر دې مهاله د مشال خبرونه.
خبرونه مو زموږ د همکار اصرار عالم مومن اوریدل. تاسو د مشال تازه خبرونه او ریپورټونه زموږ په ویب پاڼه مشال ریډیو ډاٹ کام هم اوریدلې او لوستلې شئ. په روانه خبرونه کې به واوري د پاکستان او افغانستان دینی عالمان په مارچ کې په کابل کې په یوې غونډې سلا شوې دي.
کانفرنس به د مارچ په میاشت کې دایریږي. پاکستانی هیئت به لس ورځو کې افغانستان ته راځي او موږ امیدوار یو چې کوم توافقات شوي دي موږ سره پاکستانی هیئت په دې باندې وفا وکړي.
د افغانستان نړیوال ځواکونو د وسایلو او جنگي سامانونو وباسل پیل کړي. دا چې آیا په پاکستان کې الکترونیک میډیا اخلاقي ذمہواری سرته رسوي او کنه.
میډیا چې کوم ازادي ده نو دې کنټرول اختیار څه دی کوم چاته دی یو میډیا په خپل یو مافیا ده کنه ده.
او د پښتو د علاقائي موسیقي سندرغاړي زرشاد علي پرون په 400 کې خاور ته سپارل شوی.
ګران چزړ مې خوګولې نشي بیا خو یې لکو غوا کلا کلا سماج خوږ
او د مشال مزاحیا 19 پروګرام پام کوه هم پر روانه خبرونه کې تاسو اوریدلی شئ. تاسو مشال ریډیو ته وګورئ او څنګه چې مو وړاندې په خبرونو کې واوریدل راتلونکي میاشت کې په کابل کې د افغان او پاکستانی دینی عالمانو ګډه غونډه جوړیږي. د دوه هیوادونو دینی عالمان به په دغه غونډه کې د سیمې د وضعیت او جنگ جګړو په باب بحث کوي. پرون په یو خبری کانفرنس کې د پاکستانی عالمانو د ډلې یو مشر طاهر اشرفي دا هم ویلي طالبان په افغانستان کې جهاد کوي او په پاکستان کې ترهګري ترسره کوي. دینی عالمان د رواني ترهګرۍ خلاف د دوی په ورکولو هم تضاد لري. د پاکستان یو شمیر دینی عالمانو په دغه کانفرنس کې د ګډون فیصله کړې ده. په دې اړه نور تفصیل زموږ د همکار احمد الله په دې رپورت کې.
د پاکستان او افغانستان دینی عالمانو فیصله کړې ده چې کابل کې د دواړو هیوادونو د عالمانو په کانفرنس کې به 1500 پورې عالمان ګډون کوي. تیر ورځ په اسلام آباد کې د دواړو ملکونو دینی عالمانو ترمنځ شوې غونډې وروسته ګډ خبری کانفرنس ته وینا کې یو پاکستانی مفتی ابو هريره محی الدین اویل چې پاکستانی عالمانو یو پلاوی بعد روان میاشتې په 21 نیټه کابل ته ځي او د مارچ په میاشت کې کیدونکې کانفرنس نورو تفصیلاتو او ایجنډې په اړه به خبرې اترې کوي. نوموړي اویل چې د کانفرنس مقصد نه صرف افغانستان او پاکستان په حالاتو بلکې ټول اسلامي نړۍ کې په امنیت او سلامتیا غور کول دي او بل دا چې د کانفرنس کې بعد هیڅ ویډلې مخالفت مخالفت یا حمایت و نکړی شي. د کانفرنس وروسته مشال ریډیو سره په خبرو کې د افغانستان د پلاوی یو غړی عطا الله لودین د اسلام آباد غونډه ګټوره وبلله او په پاکستان یې په افغانستان کې د روغې جوړې عمل پر مخ بوتلو لپاره غږ وکړو.
موږ په ډېر ښه ماحول کې دا بحثونه ترسره کړو. موږ په دې نقطو باندې سره توافق کړی دی. اول دا چې کانفرنس به د مارچ په میاشت کې دایریږي. پاکستانی هیئت به لس ورځو کې افغانستان ته راځي او هلته به د افغانستان او پاکستان د مسلې نه علاوه د امت مسلمه په مسایلو باندې بحث کوي او موږ امیدوار چې کوم توافقات شوي دي موږ سره پاکستانی هیئت په دې باندې وفا وکړي او هغه څه چې د افغانستان او د پاکستان د خلکو غوښتنه ده چې هغه امن او صلح ده په دې کې به انشاء الله په شریکه باندې قدمونه اړو.
د ګډ خبري کانفرنس وروسته په غونډه کې د ګډون کوونکو ترمنځ اختلافات هم رامنځته شول او په پاکستان کې د عالمانو کونسل مشر علامه طاهر اشرفي تور ولګو چې په غونډه کې شوو فیصلو کې د بدلون کوشش شوی دی.
هم چاہتے ہیں افغانستان میں امن ہو لیکن جو چیزیں طے ہوئی اس میں سے
مونږ غواړو چې افغانستان کې امن وي. خو چې دې غونډه کې مونږ په کومو نقطو اتفاق کړی وو نو په هغه کې بدلون کړی شوی دی. مونږ په دې خبرو متفق شوی وو چې په 28 فروری به مونږ کابل ته ځو او هغه ته به د کانفرنس لپاره نیټه ټاکو. خو دا خبره وشوه چې په 10 مارچ به کانفرنس کېږي. مونږ دې نیټې سره اتفاق نه کوو. بل دا چې مونږ ورته ویلي وو چې کانفرنس کې به د هیڅ چا خلاف څه فتوا نه ورکوو. خو دوی اعلامیه کې بدلون راوستو. که دوی په کانفرنس کې د چا خلاف هم فتوا ورکړه نو پاکستان علمای کونسل به دې کانفرنس کې ګډون نه کوي.
مشال ریډیو چې کله د علامه طاهر اشرفي نه تپوس وکړو چې ستاسو د وینا تر مخه چې کانفرنس کې به د چا خلاف هم څه قسمه فتوا نه ورکړي کیږي نو په افغانستان کې چې طالبان کمی کاروایان کوي نو هغه ته تاسو په کم نظر ګورئ؟
مې سمجھتا ہوں طالبان وہاں استعمار کے خلاف جہاد کر رہے ہیں.
زګړم چې افغانستان کې طالبان هغه ته د قبضه کولو په ضد د خپل ازادۍ لپاره جهاد کوي او په پاکستان کې چې طالبان د تشدد نه کومې ډکه پیښې کوي نو دوی خو مسلمانان وژني. نو په دواړو غاړو طالبانو په کاروایانو کې فرق دی. افغان طالبان جهاد کوي او پاکستانی طالبان ترهګری کوي.
یاد دی چې د افغانستان دینی عالمانو یو نه رکنی پلاوی د قیام الدین کشاف په مشرۍ کې په غونډه کې ګډون کړی وو. احمد الله، مشال ریډیو، اسلام آباد.
تاسو مشال ریډیو ته غوږی. په دې وروستیو کې وسوالو طالبانو د ځینو شرطونو سره حکومت ته د سولې د خبرو اترو وړاندیز کړی دی چې په دغه هیواد کې د ترهګرۍ د ختمولو لپاره بیلابیل بحثونه رامنځته کړي دي. د ایکسپرس ټریبیون ورځپاڼې په یو مقاله کې راغلي په کار دي چې حکومت دا وړاندیز ومني دې سره به یا خو امن راشي او یا به د وسوالو نظر واضح شي. زموږ همکار منور شاه د دغه مقالې مهم ټکي وړاندې کوي.
دی ایکسپریس ٹریبیون ورځپاڼې په دې مقاله کې د دفاعي چارو کارپوه ریټایر بریګیډیر اسد منیر وای په 2008 کال کې پاکستان کې ټول وسلوالو ډلو تحریک طالبان جوړ کړو چې د هغې راهیسې په اول واریه د مذاکراتو وړاندیز کړی دی. نوموړی زیاتوي حکومت څو واره وړاندې هم د وسلوالو سره د سولې خبرې اترې کړې، لوزنامې لاسلیک شوي خو بیا ناکامه شوي دي. اسد منیر وړاندې لیکي په 2001 کال کې په افغانستان د نیټو ځواکونو د برید نه پاس نړیوال وسلوال د پاکستان قبایلي سیمو ته را پورې وتي چې په 2002 کال کې ورسره حکومت د ځایي قبایلي مشرانو په ذریعه د خبرو اترو سلسله شروع کړه. دا راسي قبایلي مشرانو د هغوی د وستلو اراده وکړه نو دې سره د مشرانو د جنې لړۍ شروع شوه. د دې نو وروسته حکومت د پوځي عملیاتو په ذریعہ د قبایلی سیمو نه د وسلوالو د وستلو لپاره عملیات شروع کړل. لیکوال وایي د دې عملیاتو په ترڅ کې وسلوال په ټوله قبایلی سیمه او د خیبر پښتونخوا زیاتره برخو کې خواره شول او دا سیمه یې د بدامنۍ سره مخ کړې. د لیکوال په وینا په اول سر کې د مذاکراتو لوجې ډیر وخت ضایع شو چې هغه وخت کې د وسلوالو خلاف مضبوط پوځي عملیات شوي وي نو امکان وو چې ترهګري ختمه شوي وي. د مذاکراتو پر مهال وسلوالو ته د ځان مضبوطولو موقع په لاس ورغله. اسد منیر لیکي حکومت ته د وسلوالو طالبانو لخوا د خبرو اترو وړاندیز منل پکار دي. د سره نه یوازې د ترهګرۍ د ختمېدو امکانات شته بلکې خلک هم غواړي چې د جنگ پر ځای د ترهګرۍ مسله د خبرو اترو د لارې هواره شي. نوموړی د دې مقالې په اخر کې لیکي کې دې شي چې د دې مذاکراتو په ترڅ کې هم وسلوال د وخت تر لاسه کولو هڅه کوي. په دې وجه ممکنه ده چې طالبان ځنې ناشونې غوښتنې وکړي خو د ډرون بریدونو نه علاوه د هغوی خلاف عملیاتو هم کومه د ستاینې وړ کامیابي نه ده ترلاسه کړې. دا راز که هغوی جایزې غوښتنې کوي او د خبرو اترو لپاره مخلص وي نو په هیواد کې امن راتلی شي او که دوی مخلصانه خبرې ونه کړي نو ولسته به دا خبره څرګنده شي چې وسلوال د امریکا امریکا خلاف او یا په سیمه کې د امریکایي موجودګۍ خلاف جهاد نه کوي، بلکې دوی د ټوپک په زور قوت ترلاسه کول غواړي او خلکو ته به معلومه شي چې دا ترهګري یوازې په مذاکراتو نه ختمیږي.
دا مشال ریډیو ده.
ریپورټونه لمخې له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د وسایلو د ایستلو لړۍ پیل شوې او په تیرو دوه ورځو کې په لسګونه کانټینرونه پاکستان ته لیږل شوي دي. ویل کېږي چې امریکا به له افغانستانه د 2014 کال تر پای چې له دغه هیواده لسګونه زره عسکر وباسي خپل وسایل هم وباسي. په دې اړه نور تفصیل د نوري اسنوري په ریپورت کې.
امریکایي او پاکستانی چارواکي وایي چې امریکا د پاکستان له لارې له افغانستانه د پوځي وسایلو او تجهیزاتو د ایستلو لړۍ پیل کړه. د اسوشیټډ پریس اژانس د راپور له مخې د امریکایي ځواکونو یو ویاند مارکس سپیډ وویل متحدو ایالاتونو پر وسایلو بار 50 کانټینرونه چې له افغانستانه د وسایلو او تجهیزاتو د ایستلو لومړۍ جوپه د پتیرو دوه ورځو کې پاکستان ته لیږدولې دي. له افغانستانه د پوځي وسایلو او تجهیزاتو د لیږدولو بهیر په داسې حال کې پیلېږي چې نړیوال ځواکونه د 2014 میلادي کال تر پایه له دې هېواده وتلو ته تیاری نیسي. د ایساف ځواکونو ویاند ګونټر کټس هم په کابل کې په یوې خبري غونډه کې له افغانستانه د دغو وسایلو د لیږدولو خبره تایید کړه، خو دقیق ارقام یې څرګند نه کړل.
خو زه دا تاییدوم که په لنډه ووایم، د کانټینرونو د لومړۍ برخې لیږدول پیل شوي خو دقیق شمېرې نشم ویلی.
پاکستان له افغانستانه د امریکا د پوځي وسایلو د انتقال یو مهمه ترانزیتي لار ده. د هیواد 2014 کال په نومبر کې د غلار ورسته له هغې بند کړ چې د ناتو د هوایي بمباری په نتیجه کې 40 پاکستانی عسكر ووژل شول. د اکمالتي لار دی و میاشتو لپاره په افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو پر مخ بند و، ورسته له هغې بیرته پرانستل شو چې واشنگتن دغه پیښې له امله له اسلام آباد څخه بخښنه وغوښته. په دې موده کې چې د پاکستان لار بند و، امریکا د افغانستان له شمالي لارې یعنی د منځنۍ اسیا د هیوادونو او روسیې له لارې د اکمال لپاره کار اخیست چې اوږده او هم ګرانه وه. د عطا محمد په نوم د انتقالاتو د برخې یو مسؤول اسوشیټډ پریس اژانس ته ویلي چې په کندهار کې د امریکا د پوځي اډې 15 کانټینرونه د تېرې شنبې په ورځ د چمن له سرحده او 15 نور هم د یکشنبې په ورځ د تورخم له پولې پاکستان ته اړول شوي دي. د امریکا متحده ایالات چې په اوس وخت کې په افغانستان کې شاوخوا 6,000 عسكر لري، له دې هېواده د خپلو عسکرو د ایستلو تر څنګ به شاوخوا 50,000 زغروالي وسیلې او د 6 مترو په اوږدوالي 100,000 اوسپنیز کانټینرونه له دې هېواده وړي. دغه راز د نورو هېوادونو شاوخوا 40,000 عسكر به هم د 2014 میلادي کال تر پایه له افغانستان خپل پوځي وسایل او تجهیزات له ځان سره باسي. د امریکا د وسلوالو ځواکونو لوی درسیز جنرال مارټین ډیمس د یکشن بې په ورځ په کابل کې په هغو مراسمو کې چې د نړیوالو ځواکونو د نوي قمندان په توګه د جنرال جوزف ډانفورد د کار د پیلېدو په مناسبت جوړ شوي وویل، د امریکا متحده ایالات له افغانستانه د ځواکونو د ایستلو په برخه کې هڅه کوي داسې یو توازن وساتي چې د خپلو عسکرو له ایستلو سره په دې هېواد کې شوي پرمختګونه هم وساتي.
مشال ریډیو ته غوږی رازو یو بل ریپورت ته. د افغان حکومتي یوې ډلې د دې خبر پخلی کړي چې دوی ته د افغانستان په کابل، کندهار او هرات کې په بندیخانو کې د قیدیانو سره د تشدد ثبوتونه ترلاسه شوي دي. افغان ولسمشر حامد کرزی دغه ډلې ته تیره میاشت ویلي وو چې د ملګرو ملتونو د هغه ریپورت په اړه پلټنې وکړي چې پکې په افغان حکومتي بندیخانو او توقیف ځایونو کې په بندیانو د تشدد او دوی سره د جنسي ریپورټونه راغلي دي. معصوم میوند تفصیل راکوي.
نژدې نیمایي هغو زندانیانو چې په زندانونو کې د څېړنې له حکومتي پلاوي سره یې خبرې کړي ادعا کړې چې په زندانونو کې شکنجه او بد چلند شته. دغه حکومتي پلاوي د بېلګې په ډول د کابل، کندهار او هرات ولایتونو په بېلابېلو زندانونو او توقف ځایونو کې څېړنې کړې. د دې پلاوي غړو له افغان ولسمشر حامد کرزي سره د راپور تر شریکولو وروسته د دې راپور پایلې د دوشنبه په ورځ په کابل کې له خبریالانو سره شریکې کړې. په زندانونو کې د څېړنې د حکومتي پلاوي رئیس او د اساسي قانون پر عملي کولو د څارنې کمیسیون مرستیال عبدالقادر عدالت خوا وایي چې زندانیان د نیولو او تحقیقاتو پر وخت شکنجه سوي او ناوړه چلند ورسره سوي.
مجموعی اشخاصی کې با ایشان مصاحبه صورت گرفت جمعاً به 284 نفر میرسه.
په مجموعی ډول 204 اتیا کسانو سره مرکه شوي. له دې جمله 103 کسانو د شکنجه ادعا کړي. د دوی د ادعا ولمخ دغه شکنجه تر ډیره د نیولو پر وخت او ډیر کم د تحقیقاتو پر وخت ورکول کیږي. په نتیجه کې هغه کسان چې د شکنجه ادعا یې کړي 0.88%
88%
یو نامه په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د مرستندوی ماموریت دفتر د روانې لمریزې میاشتې په لومړیو کې په یوه راپور کې ویلي و چې د افغانستان په زندانونو کې زندانیان په 14 ډول سیستماتیک ډول شکنجه کیږي او همدارنګه په جنسي تیری او مرګ وشل کیږي. خو په زندانونو کې د څېړنې حکومت پلاوی وایي چې د څېړنې پر وخت هیڅ ډول سیستماتیک شکنجه او د جنسي تیری مثالونه نه دي پیدا کړي. د دې پلاوی څېړنې همدارنګه ښیي له هغو زندانیانو سره چې خبرې شوي په سلو کې 16 کسان مدافع وکیلان نه لري. د پلاوی مشر دارنګ په زندانونو کې د بندیانو د ناوړه روغتیاي حالت د هغوی د دوسیو پر وخت نه چیرلو او په زندانونو کې تر خپل وخت ډیر ساتلو یادونه کوي. شاغلی عدالت خو افغان حکومت ته سپارښتنه کوي چې له زندانیانو سره ناوړه چلند کوونکې دي په جدي ډول وڅاري.
به اداره محترم لوی سرنوالی وظیفه سپرده شوه کې
د لوی سرنوالۍ محترمې ادارې ته د دنده وسپارل شي چې د څېړنې د کمیسیون لخوا موندل شوي حقایق چې په دې راپور کې راټول شوي د زندانونو د قانون د 150 مادې سره سم دي هغه وڅېړي او د شکنجې عاملین د تر عدلي تعقیب لاندې ونیول شي په دې خاطر چې په راتلونکي کې هیڅ تورن او مجرم شکنجه نه شي.
د بندیانو د دوسیو پر وخت چېرل روغتیایي حالت ته پام کول او د کورنیو چارو وزارت او ملي امنیت د ریاست د هغو کسانو د وړتیا لوړول چې له زندانیانو څېړنې کوي د پلاوي نورې مهمې سپارښتنې وي. په افغانستان کې نړیوالو ځواکونو ویلي تر هغو پورې چې د زندانیانو د شکنجې ستونزه حل سوې نه وي دوی به هغو مشخصو زندانونو او توقیف ځایونو ته زندانیان ونه سپاري چې د ملګرو ملتونو په راپور کې د شکنجې یادونه پکښه سوې. د افغان زندانیانو په اړه د اندېښنې داسې وخت څرګندېږي چې ټاکل سوې ډېر ژر افغان حکومت له امریکایي ځواکونو څخه د پګرام زندان ټول مسؤلیت واخلي.
مشال ریډیو ته وغږی. تیر اونۍ په پاکستان کې د یوې ټلویزیوني خپرونې چلوونکي په لاهور کې د سنگار په یو مرکز چاپه وهل او هلته یې کارکوونکي ښځې په غیر اخلاقي کارونو کولو تورن کړې. تر دې مخکې هم تیر کال د یوې بلې خپرونې چلوونکي په کراچۍ کې په پارکونو چاپې وهلې او هلته هم په خلکو تورونه ولګول. دې پیښو ته په کتو سره پوښتنه پیدا کیږي چې په پاکستان کې د رسنیو د ازادۍ سمانه ده او آیا دا د رسنیو ذمهواري چوریږي چې د خلکو اخلاقیات او کړوړو سم کړي. په دې اړه د مشال ریډیو همکار پامیر ساحل ریپورت جوړ کړی چې د یادې شوې خپرونې په غږ پیلېږي.
دا غږ چې تاسو واورید د هغې ټلویزیوني خپرونې دی چې پکې د پروګرام چلوونکي د سنگار پر یو مرکز چاپه وهلې ده او هلته پر کارکوونکو یې د نااخلاقي کارونو تور پورې کړی دی. د خپرونې له چلوونکي سره پولیس هم دي او په دې مرکز کې له یوې چینایي ښځې پوښتنې کوي. په دې اړه د پاکستان یوې شنونکي هما یوسف په امریکایي ورځپاڼه نیویارک ټایمز کې یوه لیکنه خپره کړې ده چې پکې د دې خپرونې او د پروګرام قربانې پر کار انتقاد کړی دی. په پېښور کې خبریال او د ټولنیزو چارو شنونکي افتخار فردوس وایي پر پاکستاني ټلویزیونونو د اخلاقیاتو تبلیغ کوونکي اصلا خبریالان نه دي بلکې دا د تفریحي خپرونو او پروګرامونو چلوونکي دي چې اوس په خبری رسنیو کې کار کوي.
اخلاقیاتو دغه طریقې سره پرچار کول چې هغه کې جبر استعمال ول یا خلکو خلاف چره یعنی د سی پروپاګاندا د چتول چاغي کی دا غي پرسنل جندونه چره افکتي دا غي بیسیک وجه دادا چې کوم خلک په الکترونیک میډیا کې کار کوي دا غي د جرنالیزم سره د لری لری پورې اړول څه تعلق نشته. د پاکستان د میډیا ټولې کې لیه المیه دادا چې دې کې د سی خلک راننوتی دي چې دا غي په جرنالیزم کې څه بیس نشته بلکې هغه د انټرټینمنت لپاره راغلی.
افتخار فردوس له مشال رادیو سره د خبرو پر وخت وویل دا د رسنیو یا خبریالانو کار نه دی چې د ټولنې اخلاق سم کړي. نو کدا د خبریالانو کار نه دی نو بیا خبریالان ولې داسې کارونه کوي؟ د بیلګې په توګه یو څو میاشتې مخکې هم د پاکستان پر یو ټلویزیون چینل داسې خبرونه خپره شوه چې پکې د پروګرام چلوونکي پر یو پارک چاپه وهله او هلته یې پر ورغلو کسانو تورونه پورې کړل. نو آیا دا د رسنیو د ازادۍ نتیجه ده او که څنګه؟ شنونکی افتخار فردوس وایي دی له دې خبرې سره موافق نه دی چې ګواکې په پاکستان کې رسنۍ آزادې دي.
په دې کې یو پهلو نشته بلکې درې څلور شیان دي چې هغه موږ نشو نظر انداز کولای. یو خدای دې چې د میډیا آزادۍ هغه وایست. دویمه خبره دا ده چې په پاکستان کې صرف دا میډیا آزادۍ دا غشت دی او دا کم شیان چې په پاکستان کې بلکې وو پوره دنیا کې. او درېمه ضروری خبره څه ده هغه دا ده چې میډیا چې کوم ازادي ده نو دې کنټرول اختیار چې دې کوم چاته دي. یو میډیا په خپل یو مافیا ده کنه ده. خو میډیا آزاد ده پاکستان کې. میډیا کوم ازادي غوښتله؟ آیا دا هغه میډیا ده دا هغه رنګي ازادي چې څنګه غوښتله؟ دې سره به زه چې د اتفاق نه کوم ځکه چې میڈیا واقعی پدے ملک چې دی هغه آزاد نه ده. بعض شیونه چې دی هغه دسې دي چې هغې کې آزادي چې دی حاصله ده، او بعضې سړی شیونه داسې دي چې کوم باره کې خبره کول پکار ده خو هغې باره کې چې دی خبره نه کېږي، نه دی کې آزادي نشته. دی
د چارو تجزیه کار هما یوسف په خپله مقاله کې لیکي چې په پاکستان کې شخصي خبري ټلویزیون چینلونه د اشتهاراتو په پیسو چلیږي او په دې ذریعه پیسې هم ګټي، نو ځکه د زیاتو لیدونکو پیدا کولو لپاره خپلې خپرونې هیجاني او احساساتي جوړوي. افتخار فردوس وایي په پاکستان کې له ډېرې مودې راهیسې د تاوتریخوالي لړۍ روانه ده او همدا لامل دی چې احساساتي خپرونې ډېر لیدونکي لري. دی زیاتوي خو دا د اخلاقیاتو او داسې نورو موضوعاتو احساساتي تبلیغ له اصلي او مهمو موضوعاتو د خلکو فکر اړوي.
پښتانه او نړیوال
When we visited Afghanistan, I was 10 years old.
The Pakhtano, Atanakho, Atano, the Mohawk show.
I knew the word Pashtun, but I didn't know very much about the culture.
په دې ځانګړې خبرونه کې له هغو بهرنیانو سره خبرې کوو چې د پښتنو په وطن کې اوسېدلې دي. دا خبرونه د هری چهارشنبه په ورځ د مازیګر پر پاوکم 4 بجې او د هری شنبه په ورځ د ماسپښین پر پاوکم 2 بجې. زه بوریوال کاکړ تاسو ته وړاندې کوم.
په کالجونو او یونیورسيټو کې د زده کوونکو تنظیمونه مثبت او تعمیري کارونو لپاره جوړیږي چې د خپلو ادارو نه بهر هم د ټولنې اصلاح لپاره کار وکړي. پښتونخوا سټوډنټس ارګنایزیشن موجوده حالات او د پښتني ټولنې مسلو ته په کتو سره د نتیجه راوستلې ده چې د هر سبا د تعلیم د لارې سمیږي. دا راځي د تعلیم د پرمختګ لپاره یو کمپاین هم شروع کړی چې په اړه یې زموږ همکار منور شاه تاسو ته تفصیل وړاندې کوي.
ځوان کول چې د روخانه سباون امید وي ک د خپل نن مسلو ته په کتو سره د راتلونکو وخت لپاره تیاری وکړي او د ټولنې د اصلاح لپاره ګامونه پورته کړي، نو نه یوازې خپل بلکې د ټول قام مستقبل هم روخانه کولای شي. د ټولنې د پرمختګ یوازنی وسیله تعلیم دی. د پښتونخوا ملي عوامي پارټۍ د زده کوونکو تنظیم پښتونخوا سټوډنټ ارګنایزیشن د لړکیو پروګرام شروع کړی چې په اړه یې د زون په کچه د یاد تنظیم یو ځوان مشر کبیر افغان مشال ریډیو ته وویل:
آداب سکم د تعلیمی کمپاین دی، موږ د خپل کام سکم را روان نسل دی، را روان بچی دی، هغه په تعلیم منور کو او دا د فارم موږ د ایس کمپاین وکو چې واقعتن ولس کې یو احساس پیدا شي، شعور پیدا شي. نو دا د فارم سش کال موږ بیا لسم فروری سے تر لسم مارچ پوری پٹول اجنبی پښتونخوا کې صدا تقریبا 12 ضلع دی او ډیر لری پرتی سیمه دی او د ډیر ډیر غنا آبادی د پردی کې موږ هر بچی په سکول کې هر استاد په کلاس کې او هر کلی کې سکول غواړم تر دې عنوان لاندې د دې ناری لاندې موږ تعلیمی کمپاین پیل کړی دی.
چونکه پښتونخوا سټوډنټس ارګنایزیشن د یو ملت پال سیاسي ګوند برخه ده، آیا د دې کمپاین په لړ کې به د بدلو ګوندونو یا قومونو خلکو لپاره هم د کمپاین تر سره کیږي که څنګه؟ په دې پښتنه د یاد سازمان د کوټې ضلع معاون سیکرټر علم خان یوسف زئی وای:
دا کمپاین موږ چې د پښتنو د ټول پښتنو د پاره کوو، کاغه په جمعیت کې دی، کاغه په نېشنل پارټي کې دی، کاغه په نورو ګوندونو کې دی، چې پار ګوند کې دی. اوس موږ مقصد دا نه دی چې دا خلک چې دی موږ په سیاسي تعلیمي کمپین وکړو نو خلک زموږ سره په تنظیم کې شامل شي. موږ وایو زموږ یوازینی هدف دا دی چې موږ په پښتنه معاشره کې چې دی شعور پیدا کړو، بیداری به کراولو.
نوموړی زیاتوي په پښتون میشته سیمو کې چې هر څوک ژوند کوي، حقیقت د هر قوم یا هر مذهب سره تعلق لري، دوی به ورته د تعلیم د ترلاسه کولو لپاره د بیدارۍ پیغام رسوي. په پښتنو کې په عامه توګه د تعلیم شرح ډېر ښکته ده، خو په خاص توګه د جنکو تعلیم پکې د نشت برابر دی. دا چې د پښتونخوا سټوډنټس ارګنایزیشن په دې کمپاین کې د اړخته څومره پام کوي. په کوټه یونیورسيټي کې د یاد تنظیم د جنکو د سانګې مشرې ملالا په دې حق لویل: پښتني جنکې د کمپاین کې د هلکانو سره قدم په قدم روان دي. نو موري خپل سیمه کې د تعلیم په لاره کې د خندونو په اړه وویل:
زچ په کمی کلی کې وسم په دې کې سرکاري سکول نشته،
دلته د مش د کنوینس د وجه ډیر خلک د کنوینس پرابلم د وجه پاتې د تعلیم سره ورته دلته نږدې سکول نشته. په سکولان شته هم هلته ټیچران استادان نه راځي. د استادان څخه دا هیله لرو دا زموږ خواست چې راسي خپل حاضري ورکړي. دا تنخواه چې تاسو خوري دا تاسو مفتي مه اخلي. دی باندې تاسو خپل خواري وباس. که تاسو خواري وباسي نو سبا به د زموږ پښتني مشوره ډېر په اسانۍ مختلفه.
هر ماشوم په سکول کې، هر استاد په کلاس کې او هر کلی کې سکول غواړو. په دې ناره پښتونخوا سټوډنټس ارګنایزیشن د تعلیم د پرمختګ کمپاین شروع کړي. هوټلن پوهان وایي دا به هله په خپلو اهدافو ترلاسه کولو کې بریالي کیږي چې ولس هم د خپل نوي نسل د تعلیم لپاره خپل ذمہواری ترسره کړي او دوی سره مرسته وکړي.
د سهار لس نیمې بجې شوې دي. لړ خبرونه د اسرار عالم مومن نورو.
افغانستان او پاکستان عالمان راتون کی میچ په کابل کې د عالمانو د نړیوال کانفرنس په جوړولو سره سلا شول. په اسلام آباد کې د دوه هیوادونو د دینی عالمانو د غونډې وروسته پرون جبې خبري غونډې ته په خپل وینا کې د پاکستانی عالمانو په استازیتوب د مجلس سعود الاسلام غړي مفتی ابو هريره محي الدين د پاکستان او افغانستان د عالمانو ترمنځ دغه غونډه ګټوره وبلله. ویل چې د دوی شریکي هڅې به ښې نتیجې ولري. لویدیځو رسنیو د افغان او پاکستاني مقاماتو په حواله ویلي چې له پاکستان څخه خوشي شوي یو شمېر طالب مشران بیرته د جګړو لیکو ته ستانه شوي. په افغانستان کې میاشت امریکایي ځواکونو د پاکستان له لارې د خپلو پوځي وسایلو تجهیزاتو ویستل پیل کړي دي. د پوځي سامان د ویستلو دا لړۍ په داسې وخت کې پیل شوي چې امریکایي ځواکونه راتلونکي کال افغانستان د وتلو لپاره چمتووالی نیسي. د کاپیسا ولایت په تګاب او یو شمېر ولسوالیو کې د ملي اردو او ملي پولیسو لخوا عملیات پیل شوي دي. ایرانی مقاماتو پرون د حکومت د اپوزیشن د دوه مهمو مشرانو میر حسین موسوی او مهدی کروبی بچی د لنډ وخت لپاره لنیول کېدو وروسته خوشی کړل. د امریکا سینټ د پوځي خدماتو د کمیټې مشر وای پلان لري چې نن د دفاع د نوي وزیر په توګه نومول شوی چک هیګل تا د تایید پړه رای ورکونه ترسره کړي. او په لن مهاله تاریخ کې د لومړي ځل لپاره د سنی مسلمانانو د دینی زده کړو د ستر او تاریخي مرکز الازهر عالمانو د یوې پټې او مستقیمې رای ورکونې له لارې د مصر لوی مفتی انتخاب کړی دی.
لن خبرونه مو د اصرار عالم مومن اورید. اوس هم راځو د پاکستانی مطبوعاتو اداریو ته چې غټ کې د اسلام آباد نه رابعه اکرم خان بیانوي.
آج ورځپاڼه خپل ادارې کې لیکي چې د پاکستان صدر آصف علي زرداری ویلي دي چې د کام سره به د پاکو او صفا ټول ټاکنو په وخت کولو لو سر ته رسولی شي او پیپلس پارټي بچر ته هم ټول ټاکنې ځنډ ته پرېږنه دي او دا چې موږ به د ملک په تاریخ کې په لومړي ځل په پوره امنه توګه حکومت بل ته سپارو. ادارې وایي چې بل طرف ته د یو شمېر سیاسي ډلو لخوا د ټول ټاکنو د ځنډ په حواله تحفظات مخې ته را روان دي. ادارې وړاندې لیکي چې د غرنګ د ټول ټاکنو نه مخکې ګورنران لرې کول او د هغوی پسې غیر جانبداره گورنران راوستلو کې تیزوالی راغلی دی او په دې باندې هم د ځینې سیاسي ډلو تحفظات دي. اداري اخیره کلی کې چې اوس چونکه د خیبر پښتونخوا لپاره د فاټا سره تعلق لرونکي انجنیر شوکت الله گورنر جوړ کړی شو نو د پټاکنه باندې چاله اعتراض نه دی پکار او بل طرف ته چې ترسو حکومت د ټول ټاکنو حتمی اعلان نه وکړي دا تحفظات او تورونه به هم د غسي روان وي. اکسپرس ورځپاڼه خپل اداري کلی کې چې افغانستان د ناټو پوځیانو د وتو په سلسله کې پوځي سامانونه د وړلو وړومبی مرحله لا باقاعده شروع شوه چې 25 کنټینرې د تورخم د لارې کراچۍ ته روانې دي. ادارې زیاتوي چې د افغانستان حالاتو له کبله پاکستان ډېر متاثر شوی دی او اوس امریکایي پوځونو د وتو نه پس پاکستان ته د یو نوي صورتحال مخه کېدې شي او افغانستان هم د یو لوی مودې پس یو نوي دور کې داخليږي. ادارې وړاندې کوي چې په مستقبل کې به د افغانستان سیاسي ډانچه سوي ځکه چې اوس هم په دې کې لا ډېر کار پاتې دی او پاکستان له بعد افغانستان په اړه هم یو کړنلار جوړول وي ځکه چې حال د داسې سیاسي شیډول جوړېدل نه دی پکار د سنه چې د پاکستان مفاداتو ته نقصان ورسی. ادارې اخیره کې لیکي چې پاکستان د افغانستان او وسطی اسیا سره په لوی پیمانه تجارتي تعلقات دي نو دې لپاره پاکستان د په امریکا زور واچوي چې افغانستان په اړه دي داسې یو پالیسی جوړ نه کړي چې اغه له وجې پاکستان مفاداتو ته نقصان ورسی.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات. د برتانی ډیلی ټلیګراف ورځپاڼې لیکلی دی چې په هغو افغان طالبانو کې ځینې بیرته جګړې ته تللي دي. بل پلو د امریکایي ویبپاڼې کرسچن ساینس مانیټر په یوه مقاله کې راغلي له افغانستانه وتونکي پوځي جنرالان وړاندوینه کوي چې افغانستان له بهرنۍ لاسوهنې خلاص کړل شوی دی. زموږ همکار بوریوال کاکړ د دغې دواړو مقالو غټ ټکي تاسو ته وړاندې کوي.
د برتانیا ډیلی ټلیګراف ورځپاڼې لیکلی دی چې په اسلام آباد کې پاکستانی چارواکي وایي چې له هغو طالبانو څخه لږ تر لږه دوه بیرته جګړې ته تللي دي چې پاکستان خوشی کړی دی. ورځپاڼه لیکي دا نه د معلومه چې دا طالبان اوس چیرې دي، خو افغان چارواکو دا موضوع د تیرې اونۍ په پای کې له ډیوډ کیمرون سره په خبرو کې راپورته کړه او وی ویل چې د طالبانو پریښودل په دې کې پاته راغلی دی چې د سولې په پرمختلونکي بهیر کې ګټور ثابت شي. ډیلی ټلیګراف لیکلی دا څرګنده ده چې دوه یا درې طالبانو بیرته جګړې ته مخه کړې ده. له دې وروسته افغان چارواکو غوښتنه کړې ده چې پاکستان دې د طالبانو د خوشي کولو په پروسه کې دوی ته رول ورکړي. ورځپاڼه لیکي یوه لاره دا کېدای سي چې افغان استازي له هغو طالبانو سره وویني چې د خوشي کېدو په حال کې وي او هغوی ته بلنه ورکړي چې د روغې جوړې په بهیر کې ورسره مرسته وکړي. د ورځپاڼې په لیکنه دا به په دې لړ کې مرسته وکړي چې د هغوی وسلوال ملګري د وسلې پر غورځولو قانع کړي. تر اوسه د افغان حکومت هغه هیلې له مایوسۍ سره مخامخ شوې دي چې ګواکې د طالبانو خوشې کېده به د سولې درېدلې خبرې اترې بیا پیل کړي. ورځپاڼه لیکي تر اوسه چې پاکستان کوم طالبان خوشې کړي دي هغوی له منظره ورک دي او شایي چې په کراچۍ، پېښور او کوټه کې له خپلو کورنیو سره ژوند کوي. بل پلو کرسچن ساینس مونیټر لیکلی دی چې امریکایي جنرال جوزف ډینفورد د تیر یک شنبې په ورځ په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو مشري پیل کړه او د افغانستان پر خپلواکۍ ټینګار وکړ. ورځپاڼه زیاتوي د جوزف ډینفورد د دندې په پیلولو په مراسمو کې جنرال جان ایلن، لوړ پوړي پوځي چارواکي او په سلګونه کسان ناست وو. ورځپاڼه زیاتوي چې د ایران، پاکستان او منځنۍ اسیا په منځ کې پروت افغانستان د لرغوني یونان له وخته له یرغلونو سره مخامخ شوی دی. امریکایي جنرال جوزف ډینفورد په داسې وخت کې د نړیوالو ځواکونو مشري سنبال کړې ده چې 3,15,000 مضبوط افغان ملي اردو او پولیس د هیواد په زیاتره سیمو کې د امنیت خاص رول په خپل اخیستی دی او په راتلونکو څو میاشتو کې به په هر ځای کې په واک کې وي. د ورځپاڼې په لیکنه د ایساپ رول به یوازې د افغان ځواکونو مرسته کول، هغوی ته مشورې ورکول او د هغوی روزل وي. ورځپاڼه لیکي جنرال جان ایلن او د امریکا د ټولو ځواکونو مشر جنرال ډیمپسي وویل چې د 2014 کال تر پای به د جوزف ډینفورد په وړاندې ننګونې دا وي چې د نړیوالو ځواکونو د وتلو او د افغان ځواکونو د مرستې او روزنې ترمنځ برابري او پر القاعده فشار وساتي.
مشال ریډیو ته وګی ته ملکن درګی سیمه افغان کډوال چې دغلته په ځنګل پټی کېم کې ژوند کوي د صحت اسانتیا وینل لري او له عملې د تیرو دوه کلونو راهیسی دوی د ملیریا او د شان د یو شمیر نورو ناروغو سره وخت په وخت مخامخ کیږي. په دې اړه نور تفصيل د سیمینا اصرار اتل راکوي.
د ملکن جنسي درګي سیمې په ځنګل پټي افغان کډوال کیمپ کې مشته سلګونه پاملې کیمپ کې د صحت لپاره د سانون اشتوالي تخپدي. دوی وایي چې د 13 کالو راسه د ملیریا ناروغي دوی کړولي چې لا تر اوسه د درملنې هیڅ بندوبست نشته. په داسې حال کې چې د یاد کیمپ د شاوخوا 1400 کورنول لپاره د صحت یو مرکز بیچیو کار کوي، خو له دغلته د دوايانو او نور سانون اشتوالي دوی لګرانو سره مخ کړي. په دې اړه د یاد کیمپ یو تن اوسیدونکو فضل واحد مشال ریډیو ته وایي
دلته زمونږ په دې کیمپ کې 2 کال کېږي خصوصا ملاریا د وبا شکل اختیار کړی ده او ډیر کسان هم دلته مړه کړه. د دې هیڅ قسم مخنیوي نه کیږي او تر اوسه د زمې کې داسې ملاریا تیر شوې ده په دې کې کې چې انتهایی خطرناک او روان وړي کې د خلکو معده خراب کړي دي، ګولې دي، دوايانو او انتهایی خطرناک بيماري ده چې دا تقریبا په ټول پاکستان یو طرف ته دی. موږ د دې کې کې سور ملاریا ده بل طرف ته.
د یاد کې سوتن اوسیدونکو وایي چې د ملاریا ناروغي دوی د 1300 کالو راسي ډیر زیانمن کړي. دوی د غرنز مخنیوي غوښتنه کوي او
خلیل رحمان زمانم ده ناروغي ملاریا ډیره ده د 2 کال ښه زور نیولای ده. لا وای چې دې ملاریا سره مخنیوي موږ څه وکړو؟ دا خو موږ ټول ماشومان مړه کړو. جمعه په جمعه دا واګانې کوو او وسه یو جمعه کوي بل جمعه بیا مریض.
حضرت خان منم ده زړه دل شاله دا هم په دې کې کې څه او نن خو دا هر شي نه مجبورې وزګه چې یا څه بکرې شته منګه جون دای سره غوړ جوړ غلاره ته نشته د وبو دې داسه باندې دار خوانه مجبورې زه په خپل بیمارو واستر کې خرابې او وسه ډاکټر ته د خوځو کې دا وسیدا راښم دا ګور مدا دا نشیندا دا ټوب دلته نشته ټوب بیماری وو
د کډوال کیم زنګل پټی درګي ملکن ایجنسی د وسیدونکو د صحت دغه مشکلاتو پاړه چې مسوخ په پیښور کې د یو ان ایچ سی آر د صحت په سانګه کې کارکونکو د یو ذمہوار چارواکي ډاکټر سلیم سره خبرې وکړي. نو دوی ویل چې د یاد کیم په بیچ یو کې ټول اسانې شته کوي چې باید اړوند ادارې دوی ته د صحت په لړ کې د پیښو مشکلاتو هواري ته لار پیدا کړي. اسرار تل مشال ریډیو درګی ملکن ایجنسی
د مشال ریډیو د سه شنبه یا نهې د ورځې 19 پروګرامونه پام کوه
په پاو کم 11 بجو
د ځوانانو غږ
په پاو کم 2 بجو
د کرخې په غاړه
په وو منټه د پاسا 2 بجو
حجره
په 30 منټه کم 4 بجو
تاتره
په 30 منټه کم 15 بجو
مشال ریډیو تغوغي اوس هم راځو یو بل رپورت ته. د پښتو موسیقي وتلې هنرمند زرشاد علي د اتو سلويختو کالو په عمر کې ل 2.5 کال ناروغي ورسته په حق رسیدلې چې 13 ورځې په رزړو اشنغرو کې خاورته سپارل شوې ده. خدای بخل په کال 1915 پیتم کې زیږیدلې و ل وړوکوالي د موسیقي سره مینا او علاقه لرله. دوی په سلګونه غزلونه محلي سندري او زړپورې نظمونه د موسیقي په خوږو سرونو کې پښتنو ته وړاندې کړي دي. د زرشاد علي په ژوند او هنري سفر د دواړو خواو هنرمندان او لیکوالان د مشال ریډیو سره غږېدلې دي. د اسرار اتل په دغه رپورت کې تفصیل ورو چې د زرشاد علي په یو سندره پیلېږي.
دا زړه راخون کې غږ د وتلي هنرمند زرشاد علي دی. څوک چې د اتسل وي اختکالو په عمر کې لدې پانی دنیا څخه وکوي چې دو او 13 ورځ په خپل پلرني کلی رزړو اشنغر کې خاورو ته وسپارل شو. زرشاد علي په کال 1915 پیتم کې زیږیدل او سم له ماشومتوب د پښتو موسیقي سره مینه او علاقه لرله. د سل کبل چې نن د زرشاد علي شمیره په تکړه هنرمندانو کې کولې شي. زرشاد علي په خپل ځانګړي انداز او خشیر ویلو دوړو خوسیمو کې ډېره پیژنګلی پیدا کړې و. د پښتو ژبې تکړه هنرمندان او لیکوال د زرشاد علي په هنري ژوند او استاذي د مشال ریډیو سره غږېدلی چې یو پکې هم تکړه موسیقار او د ترزوی سنتوش دی چې د دوی د هنري زده کړې او کورنی ژوند حال داسې تذکره کوي.
سلوخ خلکې چې هغه د فن شروع کړو د نن انزل وختاله مخکې د هغه سره په خپل باندې ګرځېدلې ما ډېر پروګرامونو کې هغه رونه چې کندینو یو پلتنیا دی یو خیر بشر ګرونه پاتې شو په دنیم کالو شو د کین شروع دی هغه څه مسلې راغلي او غاخونو
درزړو سیدونکو لیکوال او جرنالیست امجد علي خادم مشال ریډیو ته خپل خبرو کې ویل چې د ښه شاعرانو په کلامونو ویلو زرشاد علي پوها او لست طبقه اوریدو او خوخو.
زرشاد علي اشنغری هغه نظام ته اشنغری ویل شو. احمد ګور صاحب هغه شاګرد او شل کاله مخکې هغه ته شکر اخی واغه پروګرام کې زه خپل موجود هم ناس هم سره هغه تعلیم او حکم او هغه پور نوم پیدا په پښتو باندې پیدا هغه د خوشحال بابا کلام ویل د رحمان بابا کلام ویل د غنی خان بابا هغه د کلام ډیر نمونه ویل د اجمل خټک بابا د رحمت شاه صاحب ډاکټر محمد اعظم اعظم صاحب کرام الله ګران صاحب سیف الرحمن سلیم صاحب کلام ویل زرشاد علي شنغریم چې دین انسانانو سره به کټ زیات مینا و د انسان دوستي او انسانیت په جذبه باندې هنر او فن لږه ګور کړی و.
د زرشاد علي استاد او د پښتو وتلې هنرمند احمد ګل مشال ریډیو ته وایي چې زرشاد علي د موسیقي په پن پوهو.
زرشاد علي په بل څه نشینو بدر یو زرشاد علی عمر دې چې شکرانو دا هم مقام شخ دې سوګ به جوړ نکي کشنور په زرشاد یادې دو خو سکی دا چې د کړي و چې صحیح طریقې سره یاد کړي او بل ما سره ډیره خوایي کړي ولی چې استاد ما
ځوان او وتلې هنرمند کرن خان مشال ریډیو ته وی چې د زرشاد علی د موسیقي جوړ کړي ترزونه ډیرو لوی هنرمندانو د نوې موسیقي سره خپل کړي دي.
دا چې هنرمند چې معلم موسیقي کوم ولې چې موسیقي ځندې ساتلې و په
زرشاد علی به د خپل زلمو سندرغاړو سره ډیره مینه لرله. دا خبرې مشال ریډیو سره د افغانستان تکړه هنرمند بریالي سمدی کولی.
او داغه انتخاب ډیر خو غنی خان دې ډیر ویلي یو کشر سندرغار کتون ډیر مینه به ورکو ډیر یو مینه نه سره او ځلم من سردریات کې ورته کتلې یو پی ټی وی کې د شوکت علي سے پروګرام دې کې زرشاد علي دا نو سندرغار یو پکې نو دې چې یو شوري د غنی بابا ویلې او بل شي ویلې او بیا شوکت سے بواز کو ته بلم د غنی بابا وایې چې ساده خو نه مزه کوي.
خدای بخله زرشاد علي تر څولېخ ټکالو د پښتو موسیقي سره تړلې پاتې شوی او په دغه دومره موده کې په زرګونو غزل محلی سندری او نور ډیر زړه پورې نظمونه د موسیقي په خوږو سرونو کې پښتون ولستا پرزو کړی دي. اسرار تل مشال رادیو پېښور.
د تازه خبرونو، سیمایزو رپورټونو او خوږو سندرو باوري منبع مشال ریډیو.
رازو د مشال ریډیو اونیز مزاحیه خبرونه پام کوته. دا پروګرام ستاسو لپاره د کوټنه د مشال همکار امان الله ناصر جوړوي.
السلام علیکم ګرانو کډرمنو اوریدونکو، دا ګورګین میرچکی دی او حاضر دی د هغه پټو او ښکارا خبرونو سره چې د نړۍ یو رسنۍ هم نه بیانوي. په دې هیله یو چې د ژمي سړو سړو بادونو به زکام کړی نه یاست، او کې زکام کړی یاست نو بیا به دوایانو او ډاکټرانو شکولی نه یاست، او که هغوی هم شکولی یاست نو اکسرې او ټیسټونو والاو به ژړولی نه یاست، او که هغوی هم دانی کار کړی وی نو بیا هیله لرم چې د تپوس ته پاره راغلو خپلوانو به کنګال کړی نه یاست. ګرانو او خوږو اوریدونکو، الله دې په پښتنو کې څوک ناروغ کوینه، او که ناروغ شو نو بیا دې خدای خپلوان او رشتہ داران په خبر وینه، او که هغوی هم په خبر شو نو د رشتہ دارانو څخه د خلاصون څو مفیدی مشورې د سورسک فریادینه اورو. خو اول زو و یو بریکینګ نیوز ته، او دا نیوز دی د سیول اسپیتال دی و وارد نه چیرې چې یو سړی لیونه شوی دی. ولی لیونه شوی دی؟ راشي چې واورو د توتکی چکری راپور.
رانو ملګرو، زه دا وخت د سیول اسپتال د لیونیانو په واټ کې ولاړه یم. یو ډیر ببر مریض دی، سترګې سرې لکه د چلم کش، ویښتان یې ببر لکه د انګریزي سندرغاړو، خوله یې له وینو ډکه ده لکه د کراچۍ د پانخورو، غټې غټې نارې وهي لکه د بجلی بل چې زیات راغلی وي. دغه دی نرسانو ونیوی وی تړی، او اوس به نو زه ورسم چې دی د نارې ولی وهي. زما دپاره دعا کوی، الله دې خیر پېښوي.
سی بدی الار کم لکه دا اختر گرد، سر بدی دا سی درو پیچم لکه دا گلاشر گوڑه.
وی خدا ہے، پرده می کوی. السلام علیکم رو را، تا دا لیون تو بولی که
دانو لگرانیش دیشا چی پا غکی در تا ہوایم.
ولی دلیر خبر نکیشه؟
یا آدیو لیول می کم شوی دیکنه. او لیوانه دا دراز خبر دا، تا غوگرانیگ دیکا بیریگه. ولی خودوال دا سونی را تلیلی دیکنه، او کم بختی.
الو گرگینه، زما وصیت په یاد لره، زما تنخواه واخله او بیا په ما پسې خیرات کا. جی وروره، اوس راته ووایه په غوږ کې.
غوږ نور رانږدې که کنه؟
دا دی
صدر لیک طبیعت می خراب شو یو ڈاکٹر تا ورغلم پلین کی ولاڑ 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 آخر می چپڑاسی تا 200 روپے ورکڑے کلینک تے وردن نشو دکتلو فیس اول شاہ بیا مخ کتا پورتا اگزری بیا جڑے وینا بیا تور جڑے سپیل جڑے سور جڑے شن جڑے دا تشتون جلا بیا دا گیری بیدو کو کلیجی او جڑی زرگو او خواه خودو دا دا تون دا ویانی جلا غرش چی دار سال پشبو کی ڈاکٹران چی ستا ویت کریو اقصا وانی تون دا مانا و سون کرن خدا تو تک بیانو دا پرائیویت اسپتال دا کمری کرایا د گیس بل، د بجلی بل، د صفائی بل، د ڈاکٹر د غصے بل، د کمپیوٹر د مشورے بل، د نرس د خندا بل، د ہوٹل د روٹی بل، د چائے بل، د ٹولا وے خدا کد.
او مائی گاڈ، دا خوا کئی سڑے لے ونے کی؟
لانا ام لے ونے آغا خو می ٹولا ادا کڑا خورے.
سنگ دی ادا کڑل؟
دنی که یو زود موٹر سایکل می درلود کوری وزان انگریزانو پا انٹیکس کی ران واقعی دا پلار یو زده رکشه می و آغا خرس اسوا یو سه پیسی پا سود یو سه پا پیمند دا دوی غاڑ می و رویستل کور تا چرال مئیل و نو دا بجلی بل دا گیز بل دا تلیفون بل دا اوبو بل دا آوا بل خودا
دا آوا بل
ولی دا انکم ٹیکس ٹول ٹیکس فضول ٹیکس ما کول ٹیکس ناما کول ٹیکس غنڈا ٹیکس بطا ٹیکس
بطا ٹیکس
ای از ما پا خیال سر چی بطا خوران ندی در باندی پیشی کنه د ملک ناپرسان د حکمرانانو د پاره خو به کوټ که چاره ته لاړه شي کنه دغه خصمانان خو د هیچ چانه نه بیریږي کنه پخوا خو به قانون والا ویل چې وی قانون دی ات لمبې اونلینې اوس خو هغوی هم وایي چې د دوی لاسونه تر موږ زیاته اوږده دي کنه
ش اوس مې سر خلاصو نو د اسپتال څه وروسته ته دا ټیکسونو لیونۍ کړې
نه 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 ته تکو غلطه پوه شوې کنه دغو هم نه یم لیونۍ کړې
نو چا لیونۍ کړې
او خپلو خپلوانو لیونۍ کړیم کنه
خپلوانو
او چې دا خبر شوي دي چې ببر له اسپتاله کور ته راورسېدي بس راشروع شول کنه داسې راشروع شول لکه هغه په ودونو کې بې دعوته مېلمانه
نو ولې
وایي تپوس ته راغلي یو کنه اورېدلې مې دي چې ناروغه شوي
نو بیا
نو بیا څه خاله د خاله لوڼی د خاله زامن خالو جان اند فیملی مامو جان اند خاندان پرایویت لمیتید دادا جان نانا جان اخیان خواخی او خدای بیانو نگن ته ندوی نشپه ندوی نافته نم وامه سوک دا فریدی کڑایی غواری سوک سجی غواری سوک روشو نو بدیانی غواری کنه
پروگرام
وقت بخت میں دوسو
تو تکو تے یقین وکا دوی بناس تو چائے با ماور پخولی ڈوڈی با ماور تراوڑل خدمت با ما کوی کنا
وی وی ولی دوی شان نو راوڑی
راوڑی سجوسان سفروت اگه بیرتا ده دوی کشنیانو خورل جرل بی او بل مرکی مالتی ابلی بول بابو امریس ابلی بول ابی کلفی ابلی بابو اشکریم
اللہ خدای دینارا واورا دا خود دیر ظلم دی
ظلم؟ توبه توبه آخر می چیغی کرده اتانی می ورزه شروع کرو کنا مال ورزه و لاشی زروغ جور شم ستاسو در اتک دیره مننا واینا کسم دکه لاش
نزو ولی
وایده مخه سنگ سور و سپینوی ناروغی تک جر اروله لکه کرکومن ترسو چی بیر تسور او سپین نه وشتی مونگ نزو بلی بی اویل چی ده مخه سنگ خبه بر ببر وی اوز خویشتان سه خو غوگونی دیل امرو در بندی زریگی ترسو چی ده غوگون شک شک نوی دره دلی مونگ نزو آخر مجبور شوم تو تکو زن می پالی ون تو بر تواچوی ده دو درو غوگون می رو چی سر لکه دستا ده دری سلور مسرون ورمات کرل که ده ده نرسانو سلور پینزخو می ده پوزی نخلاصی کرلی تراور دستا پزه چی ده زکام ندی ده تل ده پار خلاص کم کنه
نه نه دیره ما نه نه شه وز خوخ پلوان نسته وسته ده نرسانی ولی تنگه ده شور ولی که
دانو ده راز خبره ده تو تکو شرمی گم کنه
ولی؟
بزدازه چی لیونتوب کام کنه دو چی نیوله یوم یومی پوزه را سپکهی دا بله می پخلی که دوائی را تویوی دا بله ستن را لگهی بس پدی می ساتی بی کنه
گرانو او کدرمون آوریدون کو داو دا توتکهی چکری دلچسپ راپور زمون دعا دا چه اللہ دی تاسو لحر رنگ رنز پا امان و ساتی او که خدای دی نکوی بیا هم رنز راغلی نو د خپلوانو نه د خلاصون څو مفیدی مشوری در کوی مشوره خان بی پروا
غواری چی پا ملک ناپرسان کی و اوسیگه نو اول خوبه ده لیوان توب خز بردست پرکتیس داکه او ده ده پرکتیس تیوشن تاسو اخیستلشه ده بلوچستان ده سابیکا وزیر بالانا مفته کچیری تاسو ناروغه شی نو اول خوبه خپل اصلی کور پریگ دی او کچیری دوی خبر شی او در شی نو تاسو د دوی نه د دوایانو او ډاکټرانو د پاره پیسی پا پورو غواری او یا بیا نسخه دوی تا ورکی چی دوا در تراوری انشالله پا دی طریقه با تاسو لدوی نه زن خلاص کرے او کچیری بیا هم دوی نتلل دی تو نو دا لیونتوب داغ طریقہ با اختیار کرے چی داغ ببر زوان اختیار کرے و او دا داغ طریقی یعنی لیونتوب پا وسیله تاسو لوابدا او گیس والاو نهم زان جغوره لیشه اگه داسی چی زان لیونه کرا بجلی دا میتر ننه بلکی دا کنده پا ذریعه اصیله که وابدا والا که راغلا نو چلور پینزه نور لیوانیان در سر ملگری که پا ورستو تماترو او تیپرو یه اوالا بیا با دوی نرازی دا گیس پا مین لین که سنبا وها او کنکشن مفت اصیل که لکه زمونگ ملکان خانان وزیران او منستران چیه اصیلوی خزی که یوه خبر در سره وکړه دری د غوږ پیچونه ورکړه کې یو فرمایش وکړو دری چاپیری ورکړه په لیونی خان به مشهور شي چې څه کوي هغه کوه چې څه خوري هغه خوره نه به بیل وي او نه خپلوان خلق به دعاوي هم در نه اخلي لاسونه به هم در مچوي او بیا به د لیونی خان نه لیونی ملنګ شي که په ملکې ناپرسان کې اوسیږي نو لیونی کیږي به کنی نو لیونی کیږي به هو پام کوه حیران ملک درغه موبایل در بندی پام کوه دروغلی پام کوه پام کوه
د ځوانانو لاسته راوړنې
ماتا نن چې د 9 ګولډ میډل ملاو شو
دا وی ستونزې سپیشلی د جنګي کالج نشته دی واته او د ستونزو د حل لار
د ینګ بلډ ته چې کوم غریبانان دی د پیسون وسنره سیناوی د پاره مونږه د کتابونو د داخله او د ماهانه پیس غم کوو
د ځوانانو غږ خبرونه کې لا اصرار علم مومن سره نیخ بنېغه
د نهي یا سشنبه پورس پوره پوجونی مبجا